کوم فریده هوټ سیفی ام لخپل همکارانو سره استډیو ته راغلم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم او ری چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې ګوند دوی د لوی دودیزي جرګي امنیتی پلان تر لاسه کړی دی. نور مطالب هم لرو په خبرونو کې او ری چې راپورونه وایي د پاکستان په جنوب کې د یو بس او یو بل مسافر وړونکو موټر د ټکر په نتیجه کې تر شلو زیات کسان مړ شوي او ځینې نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چین، روسیا او امریکا په دې هدف سره متحد شوي چې یقیني کړي ایران له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې کار نه اخلي. د دې خبرونو تفصیل لږ وروسته اوري. لومړی د افغانستان پیښې اسدالله لودین د افغانستان اړوند خبرونه راوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار په پکتیکا ولایت کې څلور وسلوال مخالفین نیولي چې ګمان کېږي یو پکې د طالبانو ویانځ به غلام مجاهد دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د تماس نړیوالې ډلې په دولسمه غونډه کې د ګډون په مقصد نن قزاقستان ته ولاړ او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه لس کسان نیولي چې پر ملي شورا یې د ډله ییزې حملې قصد درلود. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار په پکتیکا ولایت کې څلور وسلوال مخالفین نیولي چې ګمان کېږي یو پکې د طالبانو ویانځ به غلام مجاهد دی. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د محل دغو کسانو تحقیقات روان دي.
موږ د پکتیکا ولایت پولیس نن سهار د تفصیلي عملیات په نتیجې کې څلور کسان مظنونین نیولي دي چې شک کېږي زموږ چې یو کس دغه څلور کسانو ذبیح الله مجاهد دی ویان دی.
نوموړي زیاته کړه که چیرې دغه کس رښتیا هم ذبیح الله مجاهد وي نو دا د وسلوالو طالبانو د تبلیغاتو د شنډولو په معنا ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې درته وړاندې کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وسلوال طالبانو هغه ادعا په کلک ردوي چې وایي د عنعنوي لویې جرګې امنیتي پلان یې ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن رحمان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی دا مهال امنیتي پلانونه د کاغذ پر مخ نه لیکي.
دغه اسناد چې دوی نشر کړی دي، دغه اسناد امنیتي کمیسیون یا کمیټه چې دغه تدابیرو د امنیت لپاره تنظیم شوی، دغه اسناد موږ نه لرو. د افغانستان په اوسنیو امنیتي تدابیرو کې د دغه رقمورکو یا دغه رقم پلانونو نه استفاده نه کیږي او نه موږ استفاده کړی. دا بیا وایم چې په کلکه اداره دوم.
نوموړی وایي اوس د ټکنالوژۍ اثر دی او وسلوالو طالبانو هم چې کوم اسناد خپاره کړي دي ټکنالوژۍ په مټ جوړ کړي دي. د طالبانو وینځ به غلام مجاهد ازادي راډیو ته د لوی جرګې امنیتي پلان چې د کاغذ پر مخ لیکل شوی را لېږلی او په هغه کې د ایساف د قومندان د کورنۍ چارو د مرسیال عبدالرحمن رحمان او د دفاع وزارت د لوی درسي شیر محمد کریمي امزاګانې هم شته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د تماس نړیواله ډلې په دولسمه غونډه کې د ګډون په مقصد نن قزاقستان ته ولاړ. په دې غونډه کې چې ټاکل شوی سبا د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جوړیږي د بوند دویم کانفرنس په چمتووالي خبرې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې دغه غونډه به د جرمني او افغانستان په مشرتابه ترسره کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه لس کسان نیولي چې پر ملي شورا یې د ډله ییزې حملې قصد درلود. د ملي امنیت وایان لطف الله مشال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه لس کسان یې د سرخی پلا مکریانو په سیمه کې له مهماتو او د ځان وژونکو حملو له واسکټونو سره یو ځای نیولي. مشال وایي په دغو کسانو کې څلور پاکستانیان او شپږ نور افغانان دي چې شپږ میاشتې ورته روزنه ورکړل شوې. د ده په خبره د دغو کسانو چاودېدونکي مواد له پاکستان څخه د قرآن شریفونو په کارتونونو کې کابل ته انتقالول. دا کورنۍ خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه سلیم احمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چین، روسیا او امریکا په دې هدف سره متحد شوي چې یقیني کړي ایران له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې کار نه اخلي. اوباما چې د هوایي ایالت په مرکز هونولولو کې د پرون د ایشیا پیسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشریزي په پای کې خبرې کولې وویل د ادارې چارواکي به یې له چین او روسیې سره د همکاري پر هغو لارو چارو سلا مشوره وکړي چې دغه درې قدرتونه یقیني کړي څو ایران خپل اټومي پروګرام د وسلو د جوړولو لپاره نه کاروي. اوباما چې په سرمشریزه کې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف او د چین له ولسمشر هوجین تاو سره غږېدلی و وویل لومړیتوب ورته دا و چې د ایران مسله له ډیپلوماتیکې لارې حل کړي.
ما له ولسمشر مدویدیف او ولسمشر هو سره خبرې وکړې. موږ درې واړه په بشپړه توګه پر دغه هدف سره سلا شو. دا خبره یقیني کول چې ایران لخپل اټومي پروګرام څخه د وسلو په جوړولو کې کار نه اخلي او موږ په سیمه کې د اټومي وسلو سیالۍ ته سرعت نه ورکو. دا زموږ د ټولو په ګټه ده. دا چې څنګه په وړاندې ځو موږ به په راروانو څو اونیو کې له روسیې او چین سره ورباندې په غور سلا مشورې کوو.
د امریکا ولسمشر ښاغلی اوباما دا هم ویل چې ایران په نړیواله ټولنه کې منځوي سوی او داسې نښې لیدل سوي چې نړیوالو بندیزونو ایران په اقتصادي لحاظ کمزوری کړی دی. راپورونه وایي د پاکستان په جنوب کې د یوه بس او یو بل مسافر وړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې تر شلو زیات کسان مړه سوي او ځینې نور ټپیان دي. پېښه پرون ناوخته د کراچۍ د ختیځ په 100 کیلومتره کې سوې ده. رویټرز خبري اژانس د مړو شمېر 22 تنه ښوولی دی، خو اسوسییټډ پرېس خبري اژانس بیا دغه شمېر 21 تنه یادوي. د پاکستان لوی لارې د نړۍ په کچه له خونړیو هغو څخه ګڼل کېږي. د خرابو او بې کیفیته سړکونو او د موټر چلوونکو د بېغورۍ د لاسه دغلته وخت ناوخت ورته ټکرونه کیږي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف نن په یو ورځنی سفر د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسید. محمدوف به له خپل پاکستانی ساری آصف علی زرداری او صدر اعظم یوسف رضا گیلانی سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویند ویل شایي سوداګري او انرژي د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې وي. تمه کیږي دغه مشران د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د ګازو د هغې نلیک یا پایپ لاین په اړه هم خبرې وکړي چې له ترکمنستان څخه به هند ته غزول کیږي. په پام کې دا د 1680 کیلومتره په اوږدوالي دغه نلیکه به د ترکمنستان له دولت آباد څخه طبیعي ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته ولېږدوي. د سوریې چارواکو د عربي هیوادونو د یوې بیړنۍ سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې. ظاهرا سوریه د دې هڅې له لارې غواړي چې د عرب لیګ لخوا د خپل غړیتوب د ځنډولو مخه ونیسي. حکومت وایي د مشرانو دغه غونډه د دې لپاره راغواړي چې پر عربي نړۍ د سوریې د بحران د منفي عواقبو په اړه خبرې وکړي. د شمې پر ورځ عرب لیګ یا عربي ټولنې د نومبر 14 د سوریې د غړیتوب د ځنډولو په هدف رایه ورکړه، ځکه سوریه له عرب لیګ سره د سوې موافقې په عملي کولو کې پاتې راغله چې هغه پر حکومت ضد مظاهرو د فشارونو ختمول وو. ملګري ملتونه وایي د مارچ له نیمایي راهیسې د اعتراضونو په وړاندې په ځپونکو اقداماتو کې 3500 کسان وژل سوي دي. پرون ناوخته په زرګونو حکومت پلو مظاهره چانو د قطر او سعودي عربستان پر سفارتونو برید وکړ. قطر او سعودي په هغو هیوادونو کې شامل دي چې د سوریې د غړیتوب د ځنډولو لپاره یې رای ورکړی دي.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو په منځنۍ صفه 1290 متر او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پرمن خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د طالبانو هغه ادعا رد کړ چې ګوند دوی د لوی دودیزی جرګې امنیتی پلان ترلاسه کړی دی. بلخوا د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د هموایي چې د وسلوالو طالبانو څلور کسان نن نیولې چې د دې وزارت په خبره ګومان کیږي چې یو به د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وي. افغانان څوک په لوی جرګې کې د ګډون وړ بولی؟
هغه کسان ته ضرورت دی چې واقعا سیاست یې کړی وي او سیاست باندې وپوهیږي.
زه وایم هغه کسان باید د دې جرګې لپاره انتخاب شي چې په زړه او په خوله یو خبره وي.
بحرین پر ایران تورې پورې کړي دي چې په دې هیواد کې له تروریستي ډلو سره مرسته کوي. ولې افغان ځوانان لږ کتاب لولي؟ د ځوان فکر په پروګرام کې د ځوانانو نظرونه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د طالبانو هغه ادعا رد کړ چې ګوند دوی د لوی دودیزی جرګې امنیتی پلان ترلاسه کړی دی. د ملي امنیت د ریاست ویاند لطف الله مشال نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو دا ډول څرګندونې رماني جګړه ده او غواړي چې په دې ډول تبلیغاتو دودیزه لویه جرګه ګډوډه کړي. وسلوالو طالبانو داسې یو امنیتی پلان چې د دوی په وینا د لوی دودیزی جرګې لپاره ترتیب شوی د ازادۍ رادیو په ګډون له بیلابیلو رسنیو سره شریک کړی دی. د ازادۍ رادیو خبریاله زکیه غیاسی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د ملي امنیت ریاست دارت کړ چې ګوندې د دودیز لوی جرګې امنیتی پلان طالبانو تر لاسه کړی، خو دای ومنله چې ښایي وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی امنیتی پلان د پخوانیو جرګو وي. د ملي امنیت د ریاست ویاند لطف الله مشل د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل، د جوړیدونکو دودیز لوی جرګې امنیتی پلان محرم دی او هیڅ کله به د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورنشي.
کوم تدابیر امنیتی پلان چې طالبانو مطبوعات ورکړی دا کاملاً بې بنیاد ده. د دې جرګې تدابیر پلان نه دی، دوی له ځانه یو شی جوړ کړی دی تر څو خلک وغولوي او وی ډر کړي چې جرګې سره ستونزې پیدا شي. د افغانستان امنیتي ملي امنیتي ځواکونه په ډېر جدیت سره د دغه جرګې د امنیت په برخه کې کار کوي، ځکه دا د افغانستان د عنعنوي او دودیزو جرګو نه ده او په امنیتي ځواکونو باندې د دې جرګې د امنیت تامین فرض او یو دی.
ښاغلی مشعل، د طالبانو لخوا د دا ډول امنیتي پلان د خپرولو هدف د دودیزې لویې جرګې د جوړېدو مخنیوی او په دې جرګه کې د ګډون کوونکو ویرول وښودل. مشعل وایي چې دا د طالبانو د رواني جګړې یوه برخه ده. د وسلوال طالبان لخوا د دودیزې لویې جرګې امنیتي پلان چې په 28 مخونو کې دی او پر دې پلان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز او د ایساف د یو قومندان لاسلیکونه پرې موجود خپور کړی دی. په دغه پلان کې ټولو کورنیو او بهرنیو ځواکونو ته دنده سپارل شوې تر څو د کابل ښار دننه او په شاوخوا سیمو کې په پوره همغږۍ سره امنیتي تدابیر ونیسي او په چټکۍ سره د مخالفینو فعالیتونه کشف او شنډ کړي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت هم د وسلوالو طالبانو لخوا خپور شوی پلان ناسم او بې بنسټه بللی دی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان وایي وسلوال طالبانو ځکه دا څرګندونې کړې چې د افغان ځواکونو تر سخت فشار لاندې دي. دا د په خبره طالبان په خپله دومره توان نه لري چې دا ډول امنیتي پلان جوړ کړي، بلکې دا د پلان په جوړولو کې د سیمې د ځینو هیوادونو استخباراتي شبکو له طالبانو سره مرسته کړي.
دغه اسناد چې دوی نشر کړي دي، دغه اسناد امنیتي کمیسیون یا کمیټه چې دغه تدابیرو د امنیت لپاره تنظیم شوی، دغه اسناد موږ نه لرو. د افغانستان په اوسنیو امنیتي تدابیرو کې د دا رقم ورکو یا د رقم پلانونو نه استفاده نه کیږي او نه موږ استفاده کړی. دا بیا مهم چې په کلکه درادوم.
خو د پوځي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د دودیز لوی جرګې د امنیتي پلان افشا کول د دې جرګې په فعالیت باندې بد اغیز کولای شي. د پوځي چارو کارپو جنرال امر الله امان وایي دغه امنیتي پلان چې دولت یې ردوي او وایي چې دا اوسنی پلان نه دی، دا د حکومت کمزوري بولي او وایي چې دا پلان د هغو کسانو لخوا طالبان ته ورکړل شوی چې په افغان حکومت کې د ګاونډیو هیوادونو لپاره کار کوي.
په تاسف سره نو تاسو وګورئ چې دوی نسبت نه درلودلو د مسلکي افرادو چې دغه دوه ارګانو کې دی، دوی او دوی د حفظ نظامی اسرارو او حفظ امنیتی اسرارو چې دوی خپل ځان پاک لبانه د ملت پاک لبانه د اراکینو په خاطر باندې نیسي، څنګه کېدلی شي چې دوی دون له شکه چې د هغوی کسان دلته نه او د هغوی لاس کې ولیږي؟ د نام دغه ظوف د ادارې په جوته ویلی سم چې دا ظوف د ادارې ده، پکې دا بدون له شکه
د پوځي چارو کتونکي وایي چې باید افغان حکومت د دې جرګې لپاره جوړ شوی امنیتي پلان بدل کړي او د کابل ښار تر څنګ د کابل ولایت امنیتي کمربند هم په ډېر دقت وڅاري. ایساف ځواکونه هم ویلي چې دوی نشي کولای دا تایید کړي چې د طالبانو لخوا خپور شوی امنیتي پلان په رښتیا هم د دودیزې لویې جرګې پلان دی. طالبانو په داسې وخت کې د دودیزې لویې جرګې لپاره جوړ شوی امنیتي پلان افشا کړ چې د دې جرګې جوړېدو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې په دې دودیزه لویه جرګه کې د خلکو له څه باندې 2000 استازو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر سند او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مسالې سلا مشورې وشي.
وسلوالو طالبانو پرون په خپلې ویبپاڼې کې د هغه پلان جزئیات افشا کړل چې د دوی په وینا د لوی جرګې امنیتي پلان دی. په دې محرمو اسنادو کې د لوی جرګې د امنیتي پلان جزئیات، د پوستو نقشې او د امنیتي چارواکو د موبایل ټلیفونونو نمرې ښودل شوي دي. که څه هم امنیتي چارواکو لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل دا ادعا رد کړې ده، وایي چې طالبانو ته رسیدلی پلان جعلي دی، خو بیا هم خلکو ته داسې اندېښنې پیدا شوي چې ښایي پر لویه جرګه وسلوال برید وشي. وسلوالو طالبانو د لویې جرګې د ګډوډولو په مقصد د کمپاین په لړ کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړو، قومي مشرانو او مخورو ته ټلیفوني پیغامونه استولي دي او ګواښ کړی دی چې که په لویې جرګې کې ګډون وکړي نو وبه وژل شي. دا په داسې حال کې دی چې سیاسي اپوزیسیون هم د لویې جرګې جوړېدل غیر قانوني کار بولي او په هغې کې له ګډون څخه یې انکار کړی دی، او له دې مخکې ځینو سیاسي فعالانو پر ګاونډیو هیوادونو هم تور لګولی وو چې د لویې جرګې د جوړېدو په لاره کې خنډونه جوړوي. که دا ایدیاوې رښتیا وي نو ولې دا لویه جرګه هم د گاونډیانو او هم په هیواد کې دننه د حکومت د سیاسي او وسلوال اپوزیسیون لپاره دومره مهمه شوی چې نغوړی جوړ شي. په دې مسلې د سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو او د ازادي رادیو په نننۍ خبرونو کې به تاسو سره دا غوښتنې نظرونه شریک کو. خو اوس راځي دا وورو چې خپل افغانان څوک په دې لوی جرګې کې د ګډون وړ بولی. په د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د افغانانو نظرونه په دې اړه وری. په روانه خبرونه کې به په کندهار کې د سوتنو کندهاریانو خبرې واوري.
عبدالکریم هوتک د کندهار ښار اوسیدونکی یم. زه په لومړي سر کې باید ووایم چې دغه جرګې ته باید هغه کسان انتخاب سي چې د افغانستان په ګټه وي. داسې کسان انتخاب نه سي چې هغه یا پردي ملکو اخستي په پیسو باندې او یا د پردي ملک په نامه باندې په خپل وطن کې خپل وطن خرڅي د پردو په لاس ورکي. زه هم هغه کسان باندې انتخاب سي چې د خپل وطن د دولت او د ملت ګټو په نظر کې ونیسي او خپل دولت او ملت دواړو ته پاینده کې او خدمت د مستر وګرځي.
زمانم رفیع الله خرزنگ دی د کندهار شهر یو تناسید راتلون کې لوی ننوی جرګه کې باید دوړ کسان ورته انتخاب سي. دا د افغانستان یو سرنوشت ساز موضوع ده. د افغانستان د خلکو سرنوشت ټاکي چې و خرابې لارې ته بځي که بشې لارې ته ځي. نو که چیرې زموږ سرنوشت شو خلکو په لاس کې ولویږي دا به یوازې نه چې زموږ لپاره به ګټه وکړي د دغه عامو خلکو لپاره بلکې د افغانستان د ملي منافعو لپاره به هم یو لوی کار سوی. د افغانستان د خاورې د بشپړتیا لپاره به یو غټ کار سوی.
زما نوم وسیله نظری دی. بله زه فکر کوم که چیرې زموږ د سیمې څخه داسې کسان و دې جرګې ته معرفي سي چې هغه په واقعیت سره د خپلې سیمې لپاره او یا هم د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. هغه کسان مثلا اوس ځینې کسان دي چې هغه په سیاست کې جغیږي او یا هم په جرګه کې ناست یا په پارلمان کې ناست وي او یا هم د قضیې سره په خپل کار کوي. هغه داسې کسان دي چې په خوله یو څه او په زړه یې بل څه وي. خو لیکن زه وایم هغه کسان باید د دې جرګې لپاره انتخاب سي چې په زړه او په خوله یو خبره وي.
زما نوم حلیم کوچی دی. زما په نظر هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان جوړښت پوښښ لاندې راولي نو د دې لپاره هغو کسانو ته ضرورت دی چې واقعا سیاست یې کړی وي او په سیاست کې ولاړ وي او سیاست باندې وپوهیږي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې هغه څوک باید واسول سي چې په وجود کې د افغان وینه جریان ولري او په هر نفس سا کې د افغانیت انسانیت اسلامیت خبره راوځي او ورسره په څنګ کې صداقت او انسانیت ولري. هغه کسان کولای سي چې د افغانستان عنعنوي جرګې ته ولاړ سي. زما په نظر
زما په نظر داسې کسان انتخاب سي چې نو کې د افغانستان حساسیت درد ورسره وي چې هغه سه یو څوک یو شی په پوه سي چې مثال دوی په دغه جرګه کې وکولای سي چې خپل هغه نظریه یو ښه نظرې ورکړي پر هغه خبرې باندې چې مهم خبرې دي. پر دغه جرګه باندې په دغه جرګه کې څوک اشتراک کوي مثال خبرې کوي پر کوم اساس باندې باید خبرې وکړي. هغه اساس باید ورسره وي چې مثال په دغه جرګه کې نو کې ګټه ورسېږي. یعنې په آینده کې د افغانستان لپاره یو څه ګټورې شی وکړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان امنیتی کارکونکي وایي چې دوی د دودیزې لوی جرګې د دایریدو لپاره امنیتی پلان نیولی دی سره د دې نه چې طالبان ادعا کوي چې دوی دی د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتی پلان ترلاسه کړی دی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لکه څنګه چې مو په ریپورټونو کې واورېدل د خبرونې د شروع نه دا ادعا رد کړې ده. داسې تازه راپورونه وایي داسې ادعا شوې ده چې د دودیزې لوی جرګې د خیمې سره کمچا د چاودنې هڅه کول او دوی نیولې دي. موږ هڅه کوو چې د ازادۍ رادیو خبریالان چې نږدې سیمې کې دي او معلومات لري په ټلیفون کې پیدا کړو او په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو چې د دودیزې لوی جرګې د خیمې سره د کمی چاودنې هڅه چا کړې ده او بیا څنګه نیول شوې ده. زما خیال دی زموږ تخنیکی همکار راته وایي چې اوس په کابل کې زموږ د ازادۍ رادیو خبریال حمید مومند را سره دی. مومند صاحب دا معلومات کرا کې چاودنه شوې ده او دا یاد دی چې مخه یې نیول شوې ده.
مننه ډاکټر صاحب سوشه به مخکې مونږ هم د کورنیو چارو وزارت سره تماس نیولو د دوی د معلوماتو لمخې یو کس چې ځان سره چاودونکو مواد لګول هڅه کوله چې د پلی ټکنیک احاطه ته ورننوځي کم ځکه چې د لوی جرګې د جوړولو لپاره تیاری روان دي او د لوی جرګې تقریبا زیات شمېر غړي چې غواړي په جرګه کې ګډون وکړي د هغوی د نوملیکنې بهیر روان دی هلته چاودنه وکړي خو د کورنیو چارو وزارت وایند صدیقي هم تاسو شه به مخکې را سره په ټلیفوني خبرو کې دا مسله تایید کړه ویل چې مخکې د دې نه چې کومه چاودنه رامنځته شي دغه حمله کوونکي د پولیسو لخوا پیژندل شوی او وژل شوی دی د ده د معلوماتو له مخې دغه حمله کوونکی چې لا هویت نه دی معلوم دغه چاودېدونکو مواد په یو بکس کې لاسي بکس کې ځان سره لېږدول او هڅه یې دا وه چې باید د پلی ټکنیک احاطې ته ورننوځي او هلته کومه تروریستي پیښه رامنځته کړي البته د ښاغلي صدیقي په وینا خو د پولیسو لخوا دی ویشتل شوی دی او کوم چاودېدونکو مواد چې له دې سره وو د هغه د چولو فرصت یې نه دی ترلاسه کړی د ده په وینا دوی په سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي او د نورو ورته پیښو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره دوی خپل پولیسو ته نورې ځانګړې سپارښتنې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د لوی جرګې لپاره د وکیلانو د نوملیکنې بهیر روان دی او دې تمه ښایي چې ممکن دغه بهیر نن بشپړ شي بلې ډاکټر صاحب
دغه یو خبره ما غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړم چې د طالبانو لخوا د دې ادعا چې دوی دې دغه د کورنیو چارو وزارت د امنیتي پلان ترلاسه کړی دی او کورنیو چارو وزارت د خبره رد کړې ده او حتی دا ادعا کوي چې ممکنه ده چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم نیول شوی نو دغه اوس دا د خلکو په منځ کې ممکنه ده ډېره زیاته ویره تاسو چې د کابل ښار کې دا د خلکو وضعیت څنګه دی یعنی دغه سیمه کې چې دا دودیز لوی جرګه روانه ده د خلکو تګ راتګ او خلک څه وایي په دې اکله باندې د خلکو سره کومه ویره ده د امنیتي مسایلو په اړه باندې څنګه
مننه ډاکټر صاحب په کومه ساحه کې چې لویه جرګه جوړیږي البته د کورنیو چارو وزارت له مخکې نه اعلان کړی وه او له خلکو نه د همکارۍ غوښتنه کړې وه ځکه دوی د دغه جرګې لپاره ځینې لارې تړلې دي او د دوی په وینا ممکن ده په ترافیکي بهیر کې ځینې انحرافات رامنځته شي البته د خلکو په منځ کې کوم ځانګړې اندېښنه او ویره نه لیدل کېږي که څه هم دا خلک تقریبا تر ډېره د داسې پیښو په وړاندې یوه ګیله دا څرګندوي چې د دوی د تګ راتګ بهیر اغېزمن کېږي او دوی ته ځینې ستونزې درېږي د لوی جرګې د امنیت لپاره چې کوم تدابیر نیول شوی دی په سیمه کې زیات شمېر پولیس ځای په ځای شوی دی او د کورنیو چارو وزارت هم دا ویلی دی چې دوی د دغو تدابیرو له مخې اړ دي چې ځینې لارې وتړي
کور دی ودان حمید مومندو له کابل خبرې را سره کولې او ویلي چې د دوی د لوی جرګې په سیمه کې یو چا چې غوښتل چاودنه وکړي د امنیتي کارکونکو لخوا وژل شوی دی او د چاودنې مخه نیول شوی ده اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو طالبانو څلور کسان نن نیولی دي چې د دې وزارت په خبره ګمان کیږي یو به د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وي د دې وزارت ویان صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې دغه کس نن په پکتیکا ولایت کې نیول شوی معصوم میوند له ښاغلي صدیقي سره مرکه کړې ده او په دې اړه یې ترې پوښتنه کړې
دا د یو گزارش په حد کې دی موږ د تکتیکا ولایت پولیس نن سهار د تصویري عملیات په نتیجه کې څلور کسان مزنونین نیولي دي چې شک کېږي زموږ پولیس په دې باور دی چې یو کس دغه څلور کسانو ذبیح الله مجاهد دی ویان دی نو دا خو یو شک دی یو خبر دی امید لرو چې د تحقیقات وروسته دا ثابته شي که دا واقعي ذبیح الله مجاهد دی نو ډېر یو کلک ځواب دوی ته د پولیس دخوا ورسېږي او د دې هغه تبلیغاتي دستګاه چې بې دنیا ده او بې اساسه ده هغه به ډېر فالس شي زموږ په نظر خو په یقین سره نشو ویلی دا به انتظار وکړو د تحقیقاتو نتیجې لپاره
که رښتیا هم دا ذبیح الله مجاهد وي دغه کس اهمیت به په څه کې ویل دی
اهمیت خو دا به خامخا اهمیت لري تاسو نن سبا په دې باور یا چې دوی داسې پروپاګاندا کوي او داسې تبلیغات کوي چې د خلکو اذهان مغشوشوي او په دروغو تبلیغاتو د خلکو عامه افکار ته ضرر رسوي خو که د دې نیول دا ثابته شي او دا ثابت شي دا دوی ویان نه وي نو دا به ډېر لویه لاسته راوړنه وي د افغانستان د ملي پولیس دپاره
ویل کېږي د رپورټونو له مخې چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د لوی جرګې د جوړېدو لپاره تر بل هر وخت خپل تبلیغات ډېر کړي دي او مخالفت یې ډېر کړی دی ستاسو اندیشنه څه ده د لوی جرګې د امنیت په اړه باندې؟
د دې جرګې د امنیت لپاره د افغانستان ملي پولیس هیڅ نوې اندیښنه نه لري. د دوی تبلیغات د هغه د استشارونو نتیجې په لړ کې دی چې دوی محسوس کوي پوځي قوتونو د خوا د فشار تر لاندې دي. دوی هر عمل ته لاس وهي، تبلیغات ته ډېر مخه کړی، د دوی هغه عملي کار نشي کولی. د دې خاطر ټول فشار تبلیغاتو باندې اچولی دي. د دې جرګې چې ډېر مهمه جرګه هم ده، د امنیت دپاره د افغانستان ملي پوځ، د افغانستان ملي پولیس او نور امنیتي نهادونه دې ته بالکل چمتو او آماده دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی و وی ویل چې په پکتیکا کې څلور تنه مخالفین نیول شوي دي او ګمان کیږي چې یو تن به د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد وي.
ازادي راډیو ته غوږ
ونیسئ.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is
holding power to some shore.
And we are not
Федералистам для безопасности и особенно властям региона.
Аутер
Чулу Махкей. Занда Афганистан, Сими, Ауда Нарейла Халату, Хабаркей.
له سعودي عربستان څخه راستنه شوی افغان حاجیان شکایت کوي چې مسولو ادارو هلته د دوی لپاره لازمي اسانتیاوې نه وي برابرې کړې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دغه افغان حاجیان هغه مسؤلین دي چې د حاجیانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو او لارښوونې لپاره استول شوي وو. دوی تورنۍ چې په دې وخت کې د دوی ستونزې نه هوارولې. سکال سعودي عربستان ته نږدې ډېر سره افغان زیارت کوونکي تللي وو چې د بیرته راستنېدو لړۍ له تیرو څو ورځو راهیسې پیل شوې ده. خو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت بیا د حاجیانو ستونزې ردوي او وایي چې دومره ستونزې نه وي لکه څنګه چې حاجیان یې بیانوي او ترې سر ټکوي. زکی غیاسي نذیر په دې اړه معلومات راټول کړي.
یو شمیر افغان حاجیان چې په سعودي عربستان کې د حج د مراسمو د ادا کولو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي ګواښ کوي چې د ګاله ستونزو پر وړاندې به چوپه خوله پاتې نه شي. دغه افغان حاجیان وایي چې دوی به د هغو کسانو پر ضد په ملي شورا کې شکایت وکړي چې د دوی لپاره د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت درلود. یو شمیر افغان حاجیان چې د شنبه په ورځ له سعودي عربستان څخه کابل ته راستانه شوي خپل ستونزې داسې بیان کړي.
قریب الله حج تللی، مالته تقریبا 2000 شپې تېرې کړې. څه ستونزې موجودې وي؟ ستونزې دا وي چې موږ عمرې لرې نیولې وي له حرمینو نه، مریضانو، زنانوی ورسره بوډاګانو، مشران هم نه وو. کامل خدمت د حجاجو نه کېده. موږ په تکلیف سره حرم ته تللو. موږ غوښتنه کوله خو د موږ اواسیان اورېد.
ما الحاج ډاکټر عبدالحق دانشیار تن وزارت حج و اوقاف نفرش که د اونجا هستن بسیار ضعیف کار کردن و هیچ توانمندی کار ندارن. امی موینی که در راس امی آیت هستن و دور انشاءالله ما در شورای ملی میخواهیم و همونجا خاص صحبت کردیم. هم رشن رئیس باسیش که هستن و همچنان هیچ از اجا نیپرسن.
نه اصلا خدمت نه موتر و نه خو نه بعد مالیمان و رکس و لپیسو اخلاص کرو. نه اصلا خدمت هم دوره هم خپلا خواده به پیسو سوزدی لره جایی نه نیولی و چی بیخی موتر با نه و خلو با جا بم دا کابل تم خیراوی که ولی مالیمان رو تم خیراوی که دکترانو تا بسی ور اقل مریضان با او دوا به نرکل بیاری پاکستانه یه دکترانو تا بتل.
سه کال سعودی عربستان ته نږدې 1500 زیارت کوونکي تللي چې د رسمي شمیرو له مخې له دې ډلې 14 د ناروغیو او یا هم په ځینو پیښو کې مړه شوي، 11 د غلا په تور بندیان دي او 13 نور ټپیان او یا هم ناروغان دي. د حج او اوقافو وزارت سرپرست دایو الحق عابد په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو ځینې ستونزې مني خو وایي چې دغه ستونزې د حج د مراسمو په ادا کولو کې د هر هیواد وګړي ګالي.
یو د بود و باش محل دی او دویم ترانسپورت، دریم معلمین او څلورم خدمات صحي. او دې څلور بخش کې زمونږ انشاءالله دا خدمات مناسب وو. یو لږ حاجیان شکایت درلود اما اکثرا قناعت درلود چې خدمات مناسب وو. جدي مشکلات هم نه وو، شکایتونه یو محدود حاجیان یک قسمت نه درلود.
د حج او اوقافو وزارت سرپرست وایي چې تر اوسه څه باندې 1200 حاجیان راستنه شوي او کوښښ کوي چې دا لړۍ تر راتلونکو شلو او یا هم 15 ورځو پورې بشپړه کړي. دوی وایي چې اوسمهال له سعودي عربستان څخه هره ورځ 15 یا شپږ پیری حاجیان د کابل د نړیوال هوایي ډګر سربیره کندهار، هرات او مزار شریف ته راوړل کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې له سعودي عربستان څخه راستانه شوي حاجیان د ګالل شویو ستونزو څخه سر ټکوي. له دې مخکې هم هر کال د حج په پروسه کې مسؤول ارګانونه د حاجیان لخوا په بېغورۍ تورن شوي، خو سږ کال په دې پروسه کې نوې راټوکېدلې بله ستونزه دا وه چې نږدې 500 افغانان چې د بیت الله شریف د زیارت هوډ یې درلود له دې پروسې څخه محروم شول. دغه زیارت کوونکي وایي چې د دوی په ځای باندې د وزیرانو او یا هم د ځینو نورو چارواکو خپلوان استول شوي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو څومره کتاب مطالعه کوئ؟ په افغانستان کې په دې وروستیو کې وایي چې ځوانان ډیر لږ کتاب مطالعه کوي. د ځوان فکر په پروګرام کې په روانه خپرونه کې په اړه د ځوانانو نظرونه او خبرې اورئ. اوس دوه نیمې بجې دي. یو ځوان سټډیو ته راغلی، صالح محمد صالح، او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړئ.
د کورنۍ چارو وزارت وایي نن سهار په پکتیا کې څلور تنه وسلوال نیولي چې ګمان کیږي یو به د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وي. د بهرنۍ چارو وزیر زلمی رسول د تماس نړیوالې ډلې په 12مه غونډه کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته ولاړ. ټاکل سوی دغه غونډه سبا د دغه هیواد مرکز آستانه کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه لس کسان نیولي چې پر پارلمان یې د ډله ییزې حملې قصد درلود. د کورنۍ چارو وزارت د وسلوالو طالبانو هغې دا په کلکه ردوي چې وایي د عنعنوي لوی جرګې امنیتي پلان یې ترلاسه کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چین، روسیا او امریکا په دې هدف سره متحد شوي چې یقیني کړي ایران له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې کار نه اخلي. د سوریې چارواکو د عربي هیوادونو د یوې بیړني سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې. ظاهرا سوریه د دې هڅې له لارې غواړي د عرب لیګ لخوا د خپل غړیتوب د ځنډولو مخه ونیسي. راپورونه وایي د پاکستان په جنوب کې د دوو موټرو د ټکر په نتیجه کې تر شلو زیات کسان مړه شوي او ځینې نور ټپیان دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف نن په یو ورځنی سفر د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسید. دی به له پاکستاني مقاماتو سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. او د ګرجستان په بیلتون غشتون کې سیمه جنوبي اوسیتیا کې به د جمهوري ریاست انتخابات د دویم ځل لپاره بیا ترسره شي.
د خلیج هیوادونو او ایران ترمنځ روانو شخړو په لړ کې بحرین پر تهران تور پورې کړی چې په دغه هیواد کې له تروریستي ډلو سره مرسته کوي. بحرین وایي یو شمیر هغه کسان نیولي چې د ایران له امنیتي ارګانونو سره تماس لري، خو ایران بیا دا بې اساسه ادعاوې بللې دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري آژانس د خبر شوي راپور لنډیز راوړوي.
د ایران د بهرنۍ چارو په وزارت کې د عربي نړۍ او افریقا د چارو مسؤل د بحرین دا ادعا رد کړې چې ایران پورې مربوطه یو تروریستي شبکې کشف او نیولې ده. د ایران د دولتي تلویزیون پاڼې د امیر عبداللهیان په حواله ویلي د بحرین دا ادعا به اساسه ده او دا د متحده ایالاتو لخوا جعلکاری شوې ده. د بحرین قضایي مقاماتو د یکشنبې په ورځ ویل چې په دې هیواد کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب پورې مربوطه یو تروریستي شبکې ماته کړې ده. د فرانس پریس خبری آژانس رپورت لمخې د بحرین مقاماتو د شنبه پورس د 50 کسانو د نیولو چې په دې هیواد کې د حملو پلان درلود خبر ورکړ. د بحرین د قضایي یو ویاند ویل نیول شوی 50 کسانو پلان درلود چې د حملو لتر سره کول مخکې په ایران کې د سپاه پاسداران انقلاب لخوا پوزي روزنه تر لاسه کړي. خود ایران د بهرنۍ چارو د وزارت مرسیال عبداللهیان ویلي په بحرین کې امنیتي وضعیت سختول او د ایران ضد بې اغیزه پالیسی پر مخ وړل د دې هیواد ستونزې نشي حل کولای. نوموړي ویلي د بحرین چارواکي د دې پر ځای چې له خپلو ستونزو د خلکو پام واړوي او دا شان بې اساسه ادعاوې وکړي باید د اعتماد پیدا کولو لپاره کار وکړي څو د خلکو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ اوسنۍ فاصله له منځه لاړه شي. د فرانسې خبری آژانس وایي بحرین چې سنی اقلیت پکې واکمن دی په وار وار ایران تورن کړی چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د بحرین د حکومت مخالفان پراخو مظاهرو ته چې له تېرې فبروري میاشت په دې هیواد کې پیل شوي هڅوي. بحرین بیا د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو په مرسته دا مظاهرې سختې ځپلې او ایران د مظاهره کوونکو پر ضد د بحرین دا تګلاره غندلې ده.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې
www.azadiradio.com.
د ځوان فکر د پروګرام وخت را رسیدلې دی، خو تر هغه د مخه په ننګرهار کې د ځوانانو د زړه خواله نیوکی خبري او وړاندیزونه. د ننګرهار ولایت ځوانانو د ویغونډي پترس کې غوښتنه وکړه چې دوی ته یا ځانګړی وزارت جوړ شي او یا دې د دوی ولایتي دفترونه خپلواک کړي شي. دوی همداراز په کابل کې د ځوانانو په نامه د جوړې شوې عالي شورا پر کار هم نیوکی وکړي او خپل نارضایتي څرګنده کړه. د دوی د غوښتنو په اړه له جلال آباد داود وفا ریپورت برابر کړي.
د ننګرهار ولایت ګڼو ځوانانو د یکشنبې په ورځ د خپلو ستونزو حل وغوښت. دوی د یوې غونډې په ترڅ کې ګڼې غوښتنې لرلې چې اکثره یې د دوی د اداري او دفتري مسایلو په اړه وي. د ننګرهار ولایت ځوانانو وویل د ځوانانو چارو ولایتي دفترونه دي د اطلاعات او کلتور وزارت له چتر نه جدا کړای شي او ځانګړی وزارت دی ورته جوړ شي او ورسره یې په هغه شورا نیوکې وکړي چې په کابل کې د ځوانانو د سراسري افغاني شورا په نامه فعاله شوې، خو د دوی په وینا کوم کار یې ورته نه دی کړی. د رحمت الله حلیمي په نامه وطن د ځوانانو د غونډې د پریکړې
مخنیوی سالم روزنی کارمندنی ورته لړونی اسانتی او برابرونی لپاره د جلا وزارت منځوري او یا هم د خپلواکی اداري د جوړیدو وړاندیز او په ولایتونو کې د ځوانانو چارو ریاستونه او په ولسوالۍ کې د امیریتونه یا مدیریتونه جوړ شي. د ولایتونو او ریاستونو تشکیلات اداري مالی او بودیجوي صلاحیتونه زیات شي. د ځوانانو چارو په ادارو کې د کنه د سالم آزاد او سیالي او شفافیت لمخي تر سره شي. د ځوانانو عالی شورا چې د څمو دی راهي سپ کار پیل کړي او لکونه ډالر مصرف لري، هڅه نمایشي شورا او تر اوسه د روپي ګټه نه درلودلې. مونږ ته نامنظور ده ځکه چې تر اوسه هیڅ په مشرقي زون کې نه دي تر سره کړي. ته شي نمایشي غونډي کړي دي، تش په نامه مرتنه چې نوم شته او کار نشته. مونږ غواړو چې دا مرتنه دي یا خپلواک شي او یا دي ختم شي او یا دي ځوانان یو خپلواک اداره ولري.
د ځوانانو په کونډه کې پیغلي هم راټولې شوې وې. دوی هم د ځوانانو په سراسري شورا نیوکه لرلې وی ویل.
زمونږ نوم شبنم د ننګرهار ولایت علي شورا استاد دا غونډم چې نیولې و دا په دې خاطر و چې د ځوانانو علي شورا جوړ شو تقریبا دا دویم کال د چروانه دا موږ سره وعده کړو چې تاسو پروژې ورکو او د ځوانانو مشکلات حلو، لیکن تر اوسه پر دا دویم کال لا هیڅ نه پروژه دا او نه کوم پیسې راغلي د پروژې په نوم، او حتی هیڅ د هیڅ ځوان مشکل تر اوسه پورې حل کړی نه دی. اسه وایي مشکلات حلو صرف یو نمایشي جلسه د غونډه نیول کیږي کابل کې چې په ملیون ها ډالر پکې مصرف کیږي، اما کوم فائدہ نه لري.
د ننګرهار مرستیال ولی محمد انیف ګردیوال د ځوانانو د دغه غوښتنو جواب کې ویل چې دا غوښتنې په مرکز کابل پورې اړه لري او دوی به هلته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت ته ورورسوي.
د ځوان فکر په خبرونه کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. دا اونی پر داسې مسلې خبرې کوو چې انسان د ډېر څه ورکوي او له هغه څه نه اخلي. په پروګرام کې پر کتاب خبرې کوو چې ځوان افغانان ولې لږ مطالعه کوي، کوم کسان چې لولي کله یې لولي او کوم کتاب خوښوي. مخکې تر دې چې دا مسله وسپړو، په افغانستان کې د کتاب چاپولو د یوې مؤسسې مسؤول راشو. سودین فروتن د ویسا پنوم اکاډمی په کندهار کې لري، د سالنګ کتاب چاپولو مؤسسه هم لري، د هندارې پنوم فرهنګي مرکز هم په کندهار کې پرانیستې او اوس په دغه شهر کې یو شوانځای پرانیزي. د ځوان فکر په خبرونه کې دغه فعال ځوان را سره دی. فروتن صاحب، څه شي دې ته هڅولې است چې هم تعلیمي او هم په فرهنګي برخو کې پراخ کارونه وکړي؟
مننه. په کندهار کې پټول کې کو ګروپ پټول افغانستان کې بزنګړي ډول په کندهار کې دلته افغان ځوانان هر رقم سي د نوري نړي ځوانان معیاري زده کړو ته لاسرسي لري. په کندهار کې متاسفانه دا په دې برخه کې و ډېر لوی تشه موجوده و. موږ وینو چې د کندهار ځوانان د دې لپاره سیمیاري زده کړې ترلاسه کوي، مثلا د پاکستان لری لری پرتو ښارونو ته سفرونه کوي، هلته شپې ورځې تیري، په لارې باندې تکلیفونه او هلته بیا د اوسېدلو ګڼ مشکلات. دا ټولې په ځان منلي او صرف د همدې لپاره چې دوی زده کړې وکړي، دغه ځایونو ته سفرونه کوي او هلته یو سخت حالت کې د ذکر کړل سکی نو په دې خاطر باندې موږ غوښتل چې په کندهار کې د کندهار ځوانانو ته دغه اسانتیاوې د دوی په خپل سیمه کې برابرې کړو تر څو دوی وکولی شي چې په اسانه ډول باندې دغه رقم معیاري زده کړو ته لاسرسی ولري.
فروتن صاحب، کېدای شي چې تاسو وایست په دې اکاډمي کې ځوانان څه شی زده کوي؟
البته دلته یو خبره باید روښانه کړم، د اکاډمي سي تاسو نوم یاد کوئ، سا اکاډمي دا یو ښوونځی ده، په دې کې به د اکسفورډ نصاب تدریسېږي او اکسفورډ هغه پرمختللی او معیاري نصاب ده چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې تدریسېږي. د هغوی کتابونه کال په کال باندې نوي کېږي او د نویو څېړنو په منځ راتګ سره دا کتابونه نور هم معیاري کېږي. او که وګورو په ټوله نړۍ کې هغه زده کوونکي اکسفورډ په نصاب لاندې ښوونځیو یا اکاډمیو کې زده کړې کړي، هغوی ډېره ښه وړتیا لري او ډېر څه زده کړي نظر د نورو ادارو نصاب ته.
اکسفورډ خو په انګلیسي ژبه باندې فعالیت کوي، تاسو هم زده کوونکو ته په انګلیسي ژبه تدریس کوي؟
بله، اکسفورډ خو عموما لکه تاسو وویل په انګلیسي ژبه باندې، خو د دې تر څنګ به دری اسلامي ښوونه او روزنه او پښتو هم ورسره شامل وي.
په دې ښوونځي کې به له کوم ټولګي تر کوم ټولګي پورې زده کوونکي تعلیم کوي؟
څرنګه چې دا لومړی ځل ده په کندهار کې، یعنی دا رقم یو نصاب به تدریسېږي له خیره، نو د همدې لپاره موږ هڅه کوو چې په لومړي سر کې، یعنی د دې سیستم داسې ده، دا د اکسپورټ چې لومړی ټولګي نه ښکته دوه ټولګي نور وي د وړو ماشومانو لپاره، چې یو نرسري وي پریپ، یو نرسري بل پریپ، او له هغه وروسته ون یا لومړی ټولګی. نو موږ کوشش کوو اول یوازې په دغو درې ټولګیو کې زده کوونکي وروزو تر څو چې دوی بنسټ جوړ شي او په راتلونکي کې دوم درېم څلورم ښوونځیو ته په تللو سره دوی هغه وړتیا ترلاسه کړې وي چې په همدې نصاب کې وروزل شي او په راتلونکي کې کومه ستونزه ونه لري. د بېلګې په ډول که موږ اوس د کندهار د نورو ښوونځیو یا مثلا هلته عام نصاب تدریسېږي، د هغه د څلورم یا د پنځم حتی د اتم صنف محصل راولو، د هغوی سویه به د دې نه وي چې په دغه نصاب کې په دوم یا درېیم کې زده کړې وکړي.
تاسو تر اوسه پورې څومره زده کوونکي دې ته راجذب کړي دي؟
تر اوسه پورې خو متاسفانه موږ پیل نه دی کړی، لیکن کله چې هم چیرې د خبرې د سوي ده د سلو په شاوخوا کې زموږ د نوم لیکنې په اساس باندې، یعنی کې او د هغوی پلرونه او نور خپل خپلوان دې ته تیار شوي، یعنی موږ سره اړیکې نیولې ده چې دوی به حاضر وي. او په لومړي سر کې د دې لپاره چې دا لومړی کار ده، په دې باندې موږ کلونه کلونه کار کړی او ډېر، یعنی زموږ لومړی پیل ده، نو ډېر ستړیا، ډېر وخت او ډېر کار به غواړي. د دې لپاره موږ هڅه کوو چې هغه حد مو ډېر زیات نه وي، یعنی د 200 شاوخوا نه موږ نه غواړو چې د پونکو شمېر زیات کړو.
د افغانستان له بیلابیلو ولایتو سه ازادي راډیو کوم راپورټونه د تعلیم په برخه کې خبره کړې دي. اکثره شاګردان د شکایت لري چې سم ښوونکي نشته، نو که چیرته تاسو د اکسفورډ نصاب تطبیقوي د ښوونکو پیدا کېدل به ګرانه نه وي؟
بالکل، دا د موږ لپاره تر ټولو ډیره ګرانه خبره وه. او لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل، موږ دوه کاله کار کړی چې دلته نصاب ځانګړی کاوه، د دې په نور سیستم باندې موږ کار کاوه. په وروستیو څو میاشتو کې چې موږ هڅه کړې ده، یعنی د استادانو پیدا کول یو ډېره لویه مشکل وه. هغه رقم استادان چې مثلا دوی وکولی شي دا نصاب ورته تدریس کړي او په دې کې تجربه ولري، دا په رښتیا هم یو ډېره لویه ستونزه وه. خو خوشبختانه موږ وتوانېدو چې هغه افغانان مثلا چې د دې جنوبي ولایتونو اوسېدونکي دي، هغوی د پاکستان په ځینو ښارونو زده کړې کړي، د هغوی پښتو ژبه هم قوي ده او هلته د دې تر څنګ چې هلته زده کړې کړي په بېلابېلو شخصي ښوونځیو کې همدغه نصاب ورته تدریس کړی ده.
که چېرته راشو ستاسو د کتابونو د چاپولو موسسې سالنګ ته، تاسو تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ کړي دي؟
تر اوسه پورې د سالنګ کتاب خپرونکي لخوا موږ 14 بېلابېل کتابونه چاپ کړي دي او انشاءالله اوس هم د ترجمه نیو چې همدا لړۍ به همداسې جاري ساتو.
څرنګه دا کتابونه تاسو په خلکو باندې خرڅوي؟
بالکل، یعنی که وګورو پښتو کتابونه د نورو ژبو د کتابونو په څیر باندې مارکیټ نه لري. خوشبختانه کسان په وروستیو کې د پښتو کتابونو د پښتو ژبې د کتابونو رانیولو بازار ګرم شوی ده، خو بیا هم داسې نه دی لکه مثلا د نورو ژبو د نړۍ د نورو لویو ژبو کتابونه. نو طبعا موږ دا کتابونه خرڅوو. دا خبره ما د دې لپاره وکړه چې په دې کې هغه د تجارت له نظره که ورته وګورئ، د کاروبار له نظره هغومره ډېر هغه د ګټې دا خبره نشته، خو یوازې دې لپاره چې دا لړۍ همداسې جریان پیدا کړي او مثلا د یو کتاب د پلورلو له پیسو نه موږ وتوانیږو چې نور کتابونه چاپ کړو. بالکل، دا کتابونه موږ پلورو او ځینو هغو ادارو ته چې مثلا ځینې ښوونځي یا داسې ادارې چې هلته بېلابېل ځوانان ورځي هلته مطالعه کوي، دا رقم کتابتونونو سره موږ وړیا ډول مرسته کوو او خپل ټول کتابونه مو ورسوو.
غوث‌الدین فروتن وایي چې یو شمېر کتابخانو ته وړیا کتابونه ورکوي. په افغانستان کې کتابتونونه یو ډول عامه دي چې په یو شمېر ښارونو کې شته، او نیمه عامه کتابخانې بیا هغه دي چې د یوه پوهنتون محصلان او استادان ترې استفاده کوي یا د یوه ښوونځي دننه زده کوونکي ورځي. بل ډول شخصي کتابخانې دي چې په تیرو څه باندې دېرش کلونو کې یو شمېر د وخت حکومتونو ضبط کړي او د ځینو کتابخانو کتابونه خپل سرو وسلوالو ولوټل. د سولې په کلونو کې لا په افغانستان کې دا قانون حاکم و چې کتاب باید د اطلاعات و کلتور د وزارت تر څارنې لاندې چاپ شي، خو نن سبا په افغانستان کې هر څوک کتاب چاپولی شي. که چیرته کوم کتاب له هغو ارزښتونو سره مخایر وي چې افغانستان منلی دي، نو د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا کولی شي چې له چاپ وروسته کتاب سانسور کړي. په افغانستان کې د کتاب پر چاپ د بندیزونو له لرې کېدو سره د کتابونو چاپېدل زیات شوي دي. د ځوان فکر د روانې خبرونې په پیل کې مو د فعال ځوان غوث‌الدین فروتن په وینا واورېدل چې نن سبا خلک کتابونه ډېر اخلي. خلک چې کتاب اخلي نو لولي. په کابل کې د محمد وای سمیم په نوم له یوه افغان سره د ازادي راډیو خبریالې زکی غیاسی نذیر د کتاب لوستو په اړه لنډه مرکه کړې. سره اوري،
آیا تاسو کتاب مطالعه کوئ؟
بله، معمولا کتابو سره ډېر علاقه لرم، کتابونه مطالعه کوم.
څه ډول کتابونه مطالعه کوئ او څومره وخت ورته ورکوئ؟
د ورځې خو ته معلومه ده چې په وظیفو کې معمولا د شپې له خوا هغه کتابونه چې ډېر د پوهنتون لپاره مربوطې درسي او د دې تر څنګ ډېر کتابونه د ناول په برخه کې لنډې کیسې ناولونه رومانونه دا ډېر مطالعه کوم.
څومره وخت ورته ورکوئ معمولا تاسو د یو کتاب د مطالعې لپاره؟
معمولا د شپې له خوا تقریبا دوه ساعته پورې د شپې تر ناوخته یوولس بجو پورې دا مطالعه کوم. بس
آیا د ګټور دی؟
ډیر زیات و، یعنی ډیر نوي شیان دي د سړي لپاره ذهني ارامتیا راولي. سړی چې د ورځې خسته وي معمولا کولی شي په ځینې ناولونو باندې په ځینو کیسو باندې کولی شي ذهن ارامه کړي.
که د کابل اوسیدونکی محمد وای سمیم داستاني آثار خوښوي، ځینې ځوانان بیا په دغه ښار کې د لوستو لپاره هغه کتابونه غوره کوي چې مخکې هم لوستي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی
ولانو هغه کتابونه مطالعه کوم چې موږ لوستلي دي. بعض وخت مکتب کې لکه قرآن کریم و پښتو و دری و تاریخ بعضې وخت داسې زیات هم مکتب نه دی ملی چې کم هم ویلی ده، نو مقصد هغه مطالعه کوم.
د افغانستان په تعلیمي مرکزونو کې تر ډېره مشخص کتابونه لوستل کېږي. په پرمختللو هیوادو کې بیا په تعلیمي ادارو کې استادان هڅه کوي چې زده کوونکي وهڅوي چې په خپله لټه وکړي، په خپله ځان ته کتاب پیدا کړي او هغه ولولي. د ځوان فکر په خبرونه کې عبدالکریم حقانیار له سویډن را سره په ټلیفون دی. حقانیار صاحب، ستاسو ماشومان په مکتب کې مشخص کتابونه وای کنه استادانه د بلابلو کتابونو لوستو ته مجبور کړي؟
دلته مکتبونه لیا خوونځي په ابتدایي مکتب منځنۍ دوره او بیا ورسته جمنازیم دوره ده. نو زما په همدغه درو دورو کې په درو سره کې زما ماشومان درس وای. ابتدایي دوره کې خو درس یا د کچه ډیره چیته ده. اول ته کوشش کوي چې ترڅو ماشومان وهڅي چې دوی له سره قلم سره علاقه پیدا کړي او په خپل ابتکار باندې یو څه د حل لاره پیدا کړي، او که چیرته مشکل ولري ستونزه ولري بیا له والدینو
سره باید په مشوره سره دغه ته لار پیدا کړي. ولې په هر حال باندې زده کوونکي خپل باید فکر وکړي او مغز یې کنګل نشي، یعنی چې په دې روغ نشي چې پلار مور ورته هر څه حل کړي او د مکتب ته یوسي او ښوونځي ته په ابتدایي دوره کې معلم ته وښيي. په منځنۍ دوره کې دا شروع داسې یو معمول ده دلته چې ښوونځي کې استاد دنده ورکوي، کورنۍ وظیفه ورکوي او ورته وایي چې تاسو به دغه کتاب لولئ یا په انټرنیټ کې په دغه حق باندې معلومات پیدا کوي، بیا به سبا راځي هغه به په خپلو لغاتو باندې ما ته وایست یا به یې لیکي، او که یې لیکي هم کرپړې به نه راته لیکي، ډېر په لنډیز به یې لیکي. د جمنازیم په دوره کې بیا کچه لږ لوړه ده، هلته کتابونه خو ډېر دي، په سویډن کې په کتابخانو کې هم کتابونه ډېر زیات دي او په انټرنیټ هم شته، نور هم شخصي کتابخانو کې هم کتابونه سره کولی شي واخل ترلاسه کړي. خو معلم ته دا مهمه نه ده چې څومره کتابونه ځان سره راوړي، معلم ته مهمه دا ده چې څومره کتابونه لوستلي دي او منځپانګه یې څنګه بیانولی شي او استقلالیت یې څومره ده، په خپلو لغاتو باندې په خپله ژبه باندې څومره حاکمیت لري او په کتاب چې لوستلی دی هغه څومره پوهېدلی ده. او د دې په څنګ کې بیا دا هم ورنه غواړي چې د دې کتاب مثبت او منفي اړخونه هم را په برخه کې، یعنی هیڅ دوی په نظر داسې ده چې یو هیڅ داسې مؤلف نشته چې هغه دې کامل وي، یو خامخا یو بل پوال کدای شي څه ترې پاتې شي، نو دوی خپل نظر ورکوي، بیا معلم هغه ته پاینټ ورکوي او هغه چیړي چې دې شاګرد څومره کار کړی او په نتیجه یې ورته بیانوي.
حقانیر صاحب، د سویډن د پوهنتونونو محصلان بیا څرنګه ورته تعین شوي کتابونه هغوی ته هم تدریسی شي؟
نه، په پوهنتونو کې بیا معمول بل ډول ده، هلته بیا استاد راځي، استاد له کتابو سره نه راځي، دا یو معمول ده. استاد راځي، هغه چې مشخص شوی ده په هغه باندې خبرې کوي، بحث کوي، شالید څېړي او وروسته بیا محصلینو ته دنده ورکوي چې په دې هکله باندې دوی کتابونه ولولي، دوی څېړنې وکړي، په انټرنیټ داخل شي او کتابخانو ته لاړ شي، هلته کښېني او کله کله ګروپي کار ګروپي دنده ورکوي، هر مانه چې دوه درې محصلین په یوه موضوع باندې کار وکړي. بیا وروسته وار سره کله چې بیرته راغلو سمت راغلو، بیا په خپل وار سره جګیږي او یا یو استاذی تاکي هغه استاذی مسله بیانوي یا مضمون بیانوي، د دې په څنګ کې بیا نور سره همکاري کوي. بیا استاذ او نور محصلین حق لري چې پوښتنه ځینې وکړي د دې مضمون په حق باندې، هغوی باید په اصطلاح له خپل ټاکل شوي مضمون څخه دفاع وکړي. وروسته بیا استاد خپله یو نتیجهګیري ته رسیږي او هغه محصل ته نمرې ورکوي.
حقانی صاحب، څه فکر کوي دغه د مکتب په دوران کې او د پوهنتون په دوران کې په سویډن او نورو پرمختللو هیوادو کې د متنوع کتابونو لوستل د دغه ولسونو خلق دي ته څولې دي سپه اورګاډي کې مناسب کتاب پلاس کی او په بس کې هم مناسب کتاب پلاس کی او یاد د کتاب لوستل یو ډول په دې هوادو کې دوت سوي دي، الته هم دا تاسو په فکر؟
زه فکر کوم چې د کتاب لوستل د خلکو د کلچر د کلچر یو برخه ګرځېدلې ده، دا خلک به کتاب ځون نشي کولای، بل دا چې د دوی په نظر لکه څنګه چې هم دا تر ټولو خمل ګرې د کتاب بولي او د داس کتابونه نه ولې سیاسي وخت په تیر کې دي، که مثلا لاند کې ولې د مثال په ډول یا رومان ولې یا بل داسې ټولنیز کتاب دوی په دې باندې غواړي دغه څه ترلاسه کړي، یا د کوم هیواد په حک د مثال په ډول د افغانستان په حق چا کتاب لیکلی، دوی کوشش کوي چې هغه دغه کتاب له تاریخ افغانستان ته ورننیزي، افغانستان ته ورشي، د افغانستان په کلچر او په عناناتو باندې په هر څه باندې ځان پوه کړي. او بل یو شی چې بل ما په سویډن کې ولید، هغه مخکې له دې چې مخصوصا غټان تی وی دي سي، دوی کوشش کوي چې دوی درې څلور پنځه پاڼې لس پاڼې کتاب ولولي، دوی وایي چې کله چې کتاب ولولي بیا په آرام اصاب باندې سای خوب کوي.
حقانی صاحب، تاسو مخکې ویل چې په سویډن کې خلک چرته د افغانستان په باره کې هم څه لولي، نو کتاب ته دقت کوي او داسې څه له کتابه ترلاسه کوي چې په هغه کې د افغانستان په اړه هم معلومات وي او یا د دوی له کلچر سره ځان آشنا کې، حتی که ناول هم لولي لکه څرنګه چې تاسو ویل. لیکن په افغانستان کې ستونزه دا ده، مثلا د افغانستان د پوهنتونونو یو شمېر استادان او محصلان حتی دا ګیله لري چې دوی سم کتابونه نه لري، نو استادان وایي چې تر دې چې کتابونه لیشتي او سم کتابونه نسته، نو بهتره ده چې محصلینو ته یو نوټ ورکو او د دې نوټ لري دوی یو څه زده کړي.
زه خپل شخصا زه هم په دغه دوره ما هم تیر کړی، زه د نوټ مخالف یم، نوټ محصلین او شاګردان میخانیک تربیه کوي او شاګردان کوشش کوي چې هغه څه چې استاد ورته نوټ ورکړی د هغه ټیکې په ټیکې زده کړي، بیا استاد بیان کوي، استاد هم راضي وي، ځکه څه چې ده ورته ویل د هغه دوی زده دي. خبر ښه لاره یې دا ده چې اوس خو دنیا تغیر خوړلی ده، افغانستان تغیر خوړلی ده، په افغانستان کې انټرنیټ موجود ده او په افغانستان کې داسې کسان شته چې هغوی لیکوالان دي، هغوی دي د قلم خواندان دی غو تجربه لري. مثال په ډول په اجتماعاتو کې په تاریخ کې زه فکر کوم چې خبر داوي چې استادان شاګردان واسه وي چې د انټرنیټ نه ګټه واخلي. په کومه ځای کې انټرنیټ شته او که انټرنیټ هم نه وي دند ورته ورکړي چې داسې کسانو سره خبرې وکړي کوم چې هغوی خپله یا تاریخ لیکلی دی په تاریخ کې پوهېږي او تجربه لري. همدغسې په اجتماعاتو کې همدغسې په ساینسي مضامینو کې او په ژورنالیزم کې لکه څنګه چې تاسو معلومه په افغانستان کې اوس ډېرې رادیوګانې دي ډېرې مجلې اخبارونه چلیږي نو ښه دا ده چې دوی وظیفه تر څو له یوې بلې ادارې سره مخامخ هلته ورسي او د دوی کار وګوري د دوی غوښتنه وکړي د هغوی تجربو نه استفاده وکړي او بېرته راشي استاد ته یې بیان کړي محصلین وتوانېږي چې فکري استقلالیت ولري. په افغانستان کې متاسفانه د پوهنتون په کچه باندې محصلینو ته فکري استقلالیت نه ورکول کېږي.
حقانیر صاحب تاسو دغه اصطلاح دغه ترکیب استعمال کو فکري استقلالیت مثلا استادان محصلینو ته ستاسو په وینا فکري استقلالیت نه ورکوي. محصلین د یو ځوان قشر په توګه خپل د استقلالیت څنګه ترلاسه کولای شي؟
زه فکر کوم دا د محصلینو دنده هم ده چې په هغه باندې چې په پوهنتون کې په سیم کې استاد ورته لیکچر ورکوي د نوټ په شکل باندې په هغه باندې کفایت ونه کوي. محصل هم کولای شي چې په انټرنیټ کې د کمپیوټر نه په خصوصا په پوهنتونو کې هلته کتابخانې موجودې دي کمپیوټرونه شته تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده اوس په ځینو لیسو کې هم شته په ځینو مکتبو کې له هغو کمپیوټر نه د انټرنیټ په مټ باندې نورې دنیا ته د نور دنیا کتاب ته د نور دنیا پانتونو سره تماس ونیسي. البته د دې لپاره ضرور ده چې دوی په انګریزي باندې وپوهېږي یا په کوم بله داسې ژبه باندې چې اروپا یا په نور دنیا کې مرواج ده. نو دوی کولی شي د نور دنیا د محصلینو سره په تماس شي او دا کار مشکل نه ده له هغوی څخه مرسته ترلاسه کړي. دا ډېر اسانه کار ده تر څو دوی وکولی شي له یوې خوا هغه څه چې دوی خپله تجربه هغه نورو ته بیان کړي او له بلې خوا په وړیا توګه معلومات ترلاسه کړي او هغه بیا د نورو ملګرو سره د محصلینو سره او د استادانو سره ګډ کړي تر څو یوه مشخصه نتیجې ته ورسیږي. او که یوازې د استاد په لیکچر باندې اکتفا وشي نو متاسفانه چې استادان هم هغه شرایط څنګه چې دوی ته شرایط نه و لازم جنګ په افغانستان کې جګړه وه د اسکلنه جګړه ده استادان هم فکري ارامتیا نه لري او دوی استادان هم په هغه باندې اکتفا کوي کوم چې دوی 15 کاله پخوا لس کاله پخوا لیکچر ورکوي اوس هم هغه زوړ لیکچر ورکوي په حال دا چې هر څه په تغییر کې دي هر څه تغییر کړي او نوي انکشافات کېږي په هر برخه کې. نو زه فکر کوم چې د محصلینو یا د زده کوونکو هم دا دنده ده چې دوی هم خپله تفتلاش وکړي او هغه څه چې موجود دي د موجود امکاناتو څخه ګټه واخلي.
حقانیر صاحب مننه کور ودم. د ځوان فکر د دې اونۍ خبرونه هم لکه کتاب رانغاړو خو بل اونۍ بیا درته پرانیزو او پورې وی بل موضوع له ځوانانو سره خبرې کوو.
سڑی ساتی بیدار وی ہر وقت وڑی وسر ولاڑ وی لک خائستہ د چنار لختے کز دی ورسر اکڑو نو بیا بترنیا تختے اللہ دی ور تا خیر اکڑی دا زل نمبر د چا دے ماما دے او کنا ماما تے ماما تے ماما تے ماما سٹائل انداز کی پمزم زراوان وی سلور وانا چی یوزے شی بیا گورا شہزاد گان وی بیا داسی معلومی گی چی ہندوی زمن پیران وی کو خیال کوا پٹولو کی انداز دا جدا دے ماما دا